سمو له جمهور څخه شمیر کیږي چې د امریکا چې په شمالي امریکا کې د منځني امریکا په ګډون د شمالي ارض البلدونو د اوه او د درو اتیا درجو ترمنځ موقعیت لري چې په دې ترتیب سره له شمال څخه تر جنوبو پورې امریکا لویه وچه ټولې اقلیمي سیمې له استوا څخه پرته رانغاړه شوي دي او په دارنګه ډېره برخه چې ده په قطبي او متدله او لږ برخه چې ده تر استوا لاندې پر منځني امریکا کې موقعیت لري. یعنې د دې اقلیم چې دي او هوا چې ده متدله ده خو لږ برخه چې ده استوا لاندې د ځمکو په برخه کې موقعیت لري چې دا ډول موقعیت د شمالي او جنوبي برخو ترمنځ د تودوخې د درجې د توپیر سبب ګرځېدلی دی چې د شمالي امریکا په ختیځه برخه کې لوړ غرونه موقعیت نه لري. د دې تر څنګ که درمونو زده کوونکو د جنوبي امریکا د کومو اقلیمي سیمو په هکله که چیرې موږ او تاسو ولولو، هغه سیمې چې لږ اقلیم لري د جنوبي امریکا د شمالي ارض البلدونو د 12 درجو او جنوبي ارض البلدونو د 15 درجو ترمنځ موقعیت لري چې ډېره برخه یې توده منطقه پرته ده. یعنی زیاته برخه چې ده تودو اقلیم لري، یعنی د خاورې زیاته برخه چې ده د سرطان او جدي کرښو ترمنځ په استوایي حاله کې موقعیت لري. چې موږ او تاسو د استوا کرښې ته چې کوم سیمې موجودې وي، موږ ویلي وه چې هغه تود اقلیم لري، نو په همدې خاطر سره د دې برخه چې ده تود اقلیم دی او لږ جنوبي برخه یې متدلې سیمې پرتې دي چې د جنوبي امریکا په لویدیځه برخه کې د اندیز د غرونو طبیعي حالت په ختیځ کې پراخې هوارې او پر اقلیم غوره اغیزې لري چې د اندیز د غرونو لړې یې د ختیځ خواته لمدې هوا اورتک ځنډ لامل ګرځېدلی دی. نو درنو زده کوونکو، موږ او تاسو هم چنان د امریکا د لویې وچې د اقلیم په هکله هم پوسولو چې مختلف اقلیمونه لري او هم چنان د مختلفو نباتاتو لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول درنه زده کوونکي په داسپالونو په خپلو کتابچو کې لیکئ او هر سوال ته به مطابق ځواب لیکئ. لومړنی سوال د امریکا د سمندرګیو په هکله خپل معلومات ولیکئ. دویم سوال د امریکا د لویې وچې د خلیجونو په هکله خپل معلومات زده معلومات ولیکئ. او درېیم سوال جنوبي امریکا اقلیم تشریح کړئ. نور نه درنه زده کوونکو، زموږ سره ستاسو نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت درته غواړم. د
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات می قبول کی قدر منو بل لیز کون کو ز بریش نغم پارت است ټول ته شرغلاس ما د نه هم ټول پی جغرافیه مزمن نه هم لوستا هیله د شي تاسو ټول قدر منو بل لیز کون کی برات رو و جوړ صحت مند او سری او د صحت چم بم پتر می خو جو قدر منو ز کون کو ز مرو تاسو د نن ورځی لوس سری په خپل پد ویم یونټ کی یا هم پد ویم فصل کی د استرالیا د سیاسي جغرافیه اړوندی. لکه څنګه چې موږ تاسو په تیر ورځ لوست کې د استرالیا د سیندونو همچنان د دې تر څنګ د استرالیا د جهیلونو او د استرالیا د اقلیم په هکله معلومات ولوستل، نو نن ورځ به په لوست کې موږ تاسو د استرالیا سیاسي جغرافیه په هکله معلومات ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پراته او جوړ دقت په هیله یم، هیله ده چې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. البته د یادونې وړ دی وی درنو زده کوونکو، نن ورځ په لوست کې یوازې موږ تاسو د استرالیا د سیاسي جغرافیه په هکله معلومات لاسته نه راوړو، بلکې د دې تر څنګ نن ورځ په لوست کې موږ تاسو د استرالیا د بشري جغرافیه د دین او ژبې په هکله هم معلومات ولولو. نو ستاسو د ټولو قدر منو زده کوونکو د توجه په هیله، خو زده کوونکو د لوست د پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو د استرالیا د سیاسي جغرافیه په هکله معلومات ولولو. دا چې استرالیا وروسته د نورو لوی وچې څخه یا هم د نورو لوی وچې جغرافي موقعیت په کتو سره د ځمکې په کورې کې د هغوی د جوړښت په کتو سره موږ او تاسو ویلی شو چې استرالیا هغه وچه ده کوم چې نسبتا نورو لوی وچې ته کوچنۍ وچه ده. یعنی موږ او تاسو په تېر ورځ لوست کې په دې باندې وپوهېدلو چې استرالیا د یو لوی ټاپو نوم موږ او تاسو ورکولی شو، خو د یو لوی وچې نوم نسو ورته ورکولی. نو ویلی سو چې استرالیا په خپل نظام کې د سیاست له نظر څخه مشروطه شاهي فدرالي دولت لري یا هم پارلماني پاچاهي ده. د دې په جوړښت کې یا هم د دې په نظام جوړښت کې د دې د حکومت جوړښت کې په هغه په خپل په پارلماني پاچاهي باندې ولاړ دي یا هم مشروطه شاهي فدرالي حکومت لري. یعنی شاهي ډول حکومت دی چې د شاهي کورنۍ باندې مربوط وي. کله چې د کورنۍ په دې باندې موږ تاسو پوهیږو چې شاهي کورنۍ هغه کورنۍ کورنۍ ته ویل کیږي چې یو کس بنسټ کې شو دی او ورسره د هغه کس څخه خامخا به کوم کورنۍ کې چې کوم پاتشا چیر شوی وي د هغه د اولادې څخه به بل کس پاتشا کیږي، یعنی د پلار څخه په میراث کې پاتشاهي و زوی ته پاتې کیږي. نو د دې دغه کوم حکومت چې دی پر شاهي حکومت باندې ولاړ دی چې د انګلستان ملکه یې په تشریفاتي دوکه سره د دولت په سر کې ده. خو استرالیا په حقیقت کې درنو زده کوونکو یو فدرالي حکومت دی چې اوه ایالتونه او پارلمانونه لري او هر پارلمان یې د هغه ایالت اړوند کارونه سرته رسوي. کومې ستونزې کوم مشکلات وي ټول د دوی دغه ستونزې مشکلات ته ټول شان د هغه ایالت باندې مربوط کیږي او هغوی د هغوی دپاره خدمت سرته رسوي. یعنی د دوی دغه کوم سیاسي بڼه چې ده په دې ډول یا هم په دې ترتیب سره جوړ شوې ده. همدارنګه درنو زده کوونکو د دې تر څنګ یو بل خبره چې ده په دې کې په عمومي ډول سره یو عمومي او ګډ پارلمان چې دی د استرالیا په مرکز کې د کمبرا په شار کې لري چې د هیواد ټول دندې سرته رسوي. یعنی په هیواد کې چې کوم قانون دی هغه ټول دندې د کمبرا په شار کې دی چې د پخپل د کمبرا شار د استرالیا د پلازمینې په نامه سره یادیږي. لکه څنګه چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کابل د افغانستان پلازمینه یا هم پایتخت بلل کیږي، عیناً همدغه ډول سره د دغو ولایتونو پر سر باندې یو ایالت چې یو پارلمان چې دی په عمومي ډول سره د استرالیا په مرکز کې یعنی د کمبرا په شار کې لري چې د هیواد ټولې دندې سرته رسوي او هغه تر کنټرول لاندې راولي. د دې هیواد د رسمي ژبې چې دی درنو زده کوونکو انګلیسي ده چې او پلازمینه یې په خپله کمبرا شار و چې ما تاسو مخکې هم یادونه وکړله. او د نوموړي هیواد زیاتره خلک چې دی د عیسوي دین پیروان دي، یعنی د عیسوي دین پیروي کوي. خو کچیر موږ او تاسو د استرالیا وچې نقشې ته متوجه اوسېږو، کتاب یې کچیر تاسو نقشې ته متوجه اوسېږي، دلته موږ او تاسو ته یې د استرالیا شپږ ایالتونه او د دوو سیمو برخې موږ او تاسو ته په واضح ډول سره په نښه کړي دي. نو موږ او تاسو داسې ویلی شو چې استرالیا په شپږو ایالتونو او دوو سیمو باندې ویشل شوې ده چې هغه عبارت دي له څه شي څخه. لومړنۍ برخه یې د نیو سوات ویلیس په نامه سره یادیږي چې نیو ساوت ویلیس چې دی نیو ساوت ویلیس یا هم جنوبي نیو ویلیس چې په هغه کې د استرالیا دوه لوی ښارونه شامل دي چې د هغو ښارونو له جملو څخه درنو زده کوونکو یو د سیدنی ښار دی چې د همدې ایالت مرکز دی او د کانبیر په استرالیا پلازمینه ده چې موقعیت لري. خو جز د کوونکو د سیدنی ښار په استرالیا کې یو له مهمو ښارونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د استرالیا ډیر لوی ښار دی او ډیر مهم بندر د دې هیواد مالی مرکز بلل کیږي چې د دې مهمې چارې چې دی ټوله په دې ښار کې سرته رسول کیږي. او دغه ښار بدون د دې چې د دې هیواد مالی مرکز بلل کیږي بلکې د دې تر څنګ ډېر شایسته ښکلی سمسور چاپریال لري او د مختلفو سیمونو څخه د مختلفو هیوادونو څخه خلک غواړي تر څو د دې ښار څخه لیدنه وکړي او د دې ښار هغه شایسته نظاره وکړي. دویم ایالت چې دی درنو زده کوونکو د ویکتوریا ایالت دی چې مرکز یې د ملبورن په نامه سره یادیږي. دریم په خپل کوینزلینډ دی چې مرکز یې بریسبان دی او څلرمه په خپل جنوبي استرالیا کې مرکز یې د ادلایند په نامه سره ښار دی چې دغه د جنوبي استرالیا مرکزی برخه ګڼل کیږي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو پنځم ایالت لویدیز استرالیا چې مرکز پرات شار دی چې پی ای آر ټی ایچ پرات، یعنی د پرات شار چې دی د دې لویدیز استرالیا مرکز بلل کیږي. شپږم په خپل د تسمانیا د چې مرکز د هوربارت دی او یو ټاپو دی چې د جنوبي نیو ویلز په جنوب کې موقعیت لري چې د دې هیواد خپلواکي سیمې د پلازمینې کانبرا سیمې او شمالي سیمه ده. چې یعنی خپلواکي او آزاد سیمې چې دي هغه په خپل د پلازمینې کانبرا سیمه او شمالي سیمه بلل کیږي. د دې تر څنګ درنو قدر منځ کوونکو موږ او تاسو د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو دا هم ولو چې استرالیا حکومت دې په خپل په 1901 میلادي کال کې خپل خپلواکي ترلاسه کړه د لکه څنګه چې افغانستان خپل خپلواکي په نړیوالو جګړو په وخت کې کړی چې افغانستان د انګریزانو تشکیلات لاندې راغلی و یرغل لاندې راغلی و نو لومړنی هېواد چې و افغانستان و وروسته د افغانستان څخه نور هېوادونو په خپلواکۍ اخیستلو باندې لاس پورې کړل چې په 1901 میلادي کال کې استرالیا یو له هغو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې خپله خپلواکي ترلاسه کړې ده. د استرالیا په فدرالي پارلمان د اولسي جرګې 1848 غړي لري په خپل ځان کې او همچنان د سنا د مجلس کې د دې غړي چې دي شمېر چې دي په خپله شپږ اویا غړي لري درلودونکي دي چې دا د استرالیا د سیاسي جغرافیې اړوند معلومات و درنو زده کوونکو کوم چې موږ تاسو تر دې دمه پورې ولوستل او معلومات مو ترلاسه کړل اوس هم بلې برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د استرالیا د بشري جغرافیې اړوند بحث بلرو. خو زده کوونکو استرالیا یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په د استرالیا لومړنی استوګن کسان چې وه هغه په خپله بومیان و چې د آسیا له سویل ختیځ څخه استرالیا ته کډوال شوي وه او د آسیا څخه راغلي وه و استرالیا ته چې کله چې اروپایان له 1810 میلادي کال څخه وروسته استرالیا ته دوی راغلل نو دغه لویه وچې د وچې کې له 500,000 څخه لږ بومي خلک ژوند کوه یعنی بومي کسان یې په کمه اندازه سره وه خو وروسته د هغه څخه د خلکو شمېر زیاتېدی چې په دغه وخت کې د استرالیا د بومي خلکو د قبیلو شمېر چې 550 نو تر رسیدلې وو او دغه خلکو چې وو د سری یا هم د رنگ پوست نظر رنگ چې وو هغه په خپل تور پوستک کې رنگ درلودي چې دی په خپل ځانو کې په مختلفو قبیلو وېشل شوی وو او هر قبیله به له سو ټایپو څخه جوړ شوی وو. د اورفا سپین پوستکي سپین پوستکو د کشفیاتو له پیل سره 200 کال د مخه کله چې سرته ورسول شو چې سپین پوستکي کسان هم په دې کې ست د هغوی او د استرالیا د بومیانو ترمنځ د جګړې په نشته کې د بومیانو نه پوسه شمیرې کام کړل نو کله چې دغه نشته سره رامنځته شوی بیا د دوی نه پوسه شمیر کم شو او په دې وروستي کې د استرالیا د بومیانو شمیر کابو 2000 تنو ته رسیدلې دي چې د دوی شمیرې په دومره اندازه سره رامنځته کړې دي او هم چې نن خو واست استرالیا د نه پوسه شمیر چې بیا د درنو زده کوونکو په اوس وخت کې د استرالیا د نه پوسه شمیر په 1900 کال کې پر 15,000,000 تنو ته رسیدلې دي چې غیر انګلیس مهاجرین هم د استرالیا نه پوس زیات کړي دي چې په د هغو د پوس له لحاظ څخه په دې هیواد کې په 1900 کال کې موږ تاسو ولوستل چې د دوی نفوس شمېر دغه 1,000,000 ته ورسېدي 5,000,000 تن ته ورسېدي چې بیا وروسته د هغه څخه په 1950 کال کې وګړي 1.5 میلیون تن ته ورسېدل چې په داسې حال کې د هغوی یوازې نیم انګلیس کسان و. د استرالیا نوي مهاجرین چې ودرونه زده کوونکو له المان، هایلند، ایټالیا، پولند او داسې نور هیوادونو څخه ورته راغلي و او د استرالیا کې په 2008 میلادي کال کې له 10,000,000 څخه زیات خلکو ژوند کوه چې ورځ تر بلې د دوی د شمېر کچه زیاتېدله او د دوی کې د ژوند کچه هم د ژوند سهولتونه هم برابرېدله. استرالیا یو له هغو وچو جملو څخه ده چې پراخې اوبو ساحه نیولې ده او ښه د ژوند سهولتونه پکې کې برابر دي. همچنان د دې ترڅنګ استرالیا یو له هغو هیوادونو څخه ده چې ډېر خلک یې په ښارونو کې ژوند کوي، په صحرایي سیمو کې ژوند نه کوي. د استرالیا په سلو کې 15% په شاوخوا کې وګړي په څو مهمو مرکزونو کې استوګنه لري چې مهمو شمېرونو له جملو څخه شمېرل کیږي. په درنو زده کوونکو خدای دې وکړي تر دې دم پورې تاسو د استرالیا د بشري جغرافیې په حقله معلومات لاسته راوړي وو چې اوس هم راتلونکي برخې ته راځو د لوست چې په دې برخه کې موږ او تاسو د استرالیا د دین او ژبې په حقله معلومات ولو. لکه څنګه چې د لوست په پیل په شوبو کې ما تاسو ټولو کډر مونږ زده کوونکو ته یادونه وکړه چې استرالیا یو د هغو وچو جملو څخه شمېرل کیږي چې زیات شمېر کسانې د ایسوی دین پیروان دي او هم چنان د دې وچې کې چې کوم کسان ژوند کوي هغوی زیات شمېر کسانې په انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي او همچنان د استرالیا او کوانسی په ټاپوګانو کې زیات شمېر کسان چې لیدل کیږي هغوی د اسلام د دین پیروان پیروي کوي چې په اقلیت کې یو مشهور يهوديان هم په دې لویه کچه کې مشتي هم استوګن کوي او د استرالیا ژبه خو مخکې ما تاسو ټول ته یادونه وکړه چې د استرالیا ژبه شې دي مختلفې دي خو اصلي ژبه شې دي په زیاته کچه ترې استفاده کوي هغه په خپل انګلیسي ژبه ده چې استرالیا ژبه انګلیسي ده او په استرالیا او ایکانیوس کې د نورو ټاپوګان په بیلابېلې ژبې شته چې ځینې یې ژبې یې له یوې ریښې څخه او ځینې یې له بلې ریښې څخه یو د بل سره زیات توپیر لري. همچنان ما په چوکاټ کې متوجه کیږو دلته ما یو چوکاټ راوستلی دی چې د دوی د دین پیروان په څومره پیسې دي په استرالیا کې ژوند کوي. د ایسبت دین پیروان چې دوی ترونو زده کوونکو په زیاته کچه سره شپږ اتیا پیسره کسان په عیسوي دین باندې پیرویان دي. بودایزم چې دی 2.2% چې دی بودایزم دین دی. 1.5% چې دی مسلمانان پکې ژوند کوي. 0.4% هندوزم مذهب دی او همچنان نور مذهبونه چې دی 8.8% نور مذهبونه لکه یهودی او داسې نور مذهبونه هم پکې شته. نور درازه کونکو از مرو ستاسو د نن ورځې د لوست موضوع تر همدې ځای پرې و اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې کورنۍ دنده ده. ستاسو د ټولو کورنۍ دنده چې ده درې سپارنې دي. هر سوال به مطابق ځواب به ورته پیدا کوئ او په خپلو کتابچو کې ولیکئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د استرالیا اوسنی نفوس څومره دی؟ یعنې اوسنی د نفوس شمېرې څومره دی؟ دویم سوال، آیا بومیان اوس هم په استرالیا کې ژوند کوي؟ دریم سوال، آیا د اسلام مقدس دین په استرالیا کې شته؟ که چیرې وي نو څومره پیسې دي سره دي؟ نور نو درنو کتل مونږ زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې وخته دي کې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه پوسي واوسېږي تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. ښه وخت درته غواړم. د لپمان
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدر منو وګلری ځکون کو هله من دیم چې تاسو ټول بر تر وګ جوړو صحت مند او سړي او د صحت جامه وبون پتن می زبرشنا غن خار یو زره به هم تاسو ټول ته شرق واس مې ما درنو ځکون کو د سیس مرو تاسو د نن ورځې د جغرافیه مضمون لسم ټولګي نه هم لوستې نو هله د چې تاسو ټول قدر منو ځکون کو د تیر ورځې لوستنه په پراو د کیک ټاول سره ذکر وو سې یو نو لوست په پرامه د کې ولري. درنو وګلری ځکون کو مرو تاسو د نن ورځې نه هم لوست موضوع په چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو. عبارت ته له لومړی په طبیعت کې د اوبو دوران یا هم د اوبو سایکل دی. د دې تر څنګ په ژوند د انرژي او د تولید او کرنیز اقتصاد کې د اوبو ارزښت دی او همچنان د دې تر څنګ د اوبو لګولو حوزو په حق لبه نن ورځ موږ تاسو په لوست کې معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. همدارنګه درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست موضوع په کتاب کې له وابې مې سپې نه پیل کیږي بیا تش پراتیا مې سپې پرې. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي کولی شئ د خپل کتاب په مطالعه کولو سره همچنان د نن ورځې د لوست په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړئ. درنو زده کوونکو نن ورځ د لوست پیل شو کې لومړی موږ تاسو په طبیعت کې د اوبو د دوران یا هم د اوبو د سایکل په هکله معلومات ولرو. دا چې موږ تاسو ټول پوهیږو اوبه د انسان په ژوند کې یو حیاتي ماده ده کوم چې د اوبو د نشتون پرته څخه د انسان ژوند کول ناشونی دي. نو موږ ویلی سو د ځمکې په کوره کې اوبه تل د بدلون په حالت کې دي چې دغه بدلون په ترڅ کې بیلابیل پیچلي پړاوونه دي سرته رسوي چې د دغو پړاوونو په تیرولو سره ځمکې کې اوبه د لومړني حالت څخه و مختلفو حالتونو ته بدلیږي او وروسته بالاخره د زیات پړاوونو په تیرولو سره بیرته اوبه خپل عادي حالت ته راوړي او په طبیعت کې د اوبو ګرځېدل د یاد هایدرولوژي یا هم سایکل نوم ورته ورکول شوی دی چې په طبیعت کې اوبه پر دریو حالتونو یا هم په دریو شکلونو سره موندل کیږي چې هر شکل یې خپل ځان ته جلا برخه او جلا تعریف لري. موږ ویل سو په طبیعت کې دغه د اوبو کوم جوړښت دی، د اوبو کوم حالتونه چې دي په دریو حالت سره دي چې لومړنی حالت یې موږ تاسو د ګاز حالت ته ویل کیږي. ګاز حالت به هغه موږ کچېری په ساينسي لحاظ تعریف کوو. موږ ویل سو چې ګاز حالت هغه حالت ته ویل کیږي چې د اوبو د ذرات چې یو د بل سره نسبتا یو د بل څخه نسبتا یو د بل څخه لیرو سیجی او د بڑا شکل ولري، یعنی د یو ډول دوت په سیر باندې یو شکل بلري او د غاز په حالت کې و سیږي. نو دلته موږ او تاسو وایو چې دغه اوبه د تودوخې په سبب سره بړه سوي دي، په بړاس باندې تبدیل سوي دي، نو غاز حالت شکل خپل ځان ته غوره کړی دی چې دی ته موږ او تاسو د غاز شکل وایو. دویم هم جامد حالت دی. جامد حالت به هغه اوبو ته ویل کیږي چې ذرات یو د بل سره نسبتا یو د بل سره نکلک او نشتی وي، یعنی د یو بل سره ذرات نشتی وي چې د سانتیګراید له صفر درجو څخه ټیټه تودوخه یې کنګل کیږي، یعنی د صفر په درجه کې د کنګل شکل لري چې د واورې شکل ته دوی تغییر یا هم تبدیل خوري، چې د ژلې کنګل او واورې په بڼه سره د اوبو د جامد حالت موږ او تاسو ورته ویلی سو. دریم هم خپله درنو زکوونکو مایع حالت دی چې نسبتا ذرات یو د بل سره لیرې دي، یعنی نسبتا جامد حالت ته د دوی ذرات یو د بل څخه لیرې دي چې اوبه هغه وخت مایع حالت غوره کوي کله چې د تودوخې درجه د صفر څخه پورته سي، یعنی د صفر څخه کله چې د تودوخې حرارت درجه پورته سول نو په هغه حالت کې دغه کوم کنګل ماده چې موږ او تاسو مخکې یادونه وکړله چې جامده ماده هغه دی په چشمه بدلوي په مایا حالت باندې بدلوي. یعنی کچیر موږ تاسو یو شمې سال ورکو، کچیر موږ تاسو اوبه واخلو، اوبه لمړی سر مایا وي، مایا شکل موږ تاسو واخلو په دغه باندې بدل کړو، په یخی باندې بدل کړو. کله چې موږ د په یخچال کې شیش دو د دوه درو ساعتونو وروسته څخه دغه پقلک کنګل باندې بدلیږي، وروسته د هغه څخه موږ تاسو دغه کنګل لا واخلو په یو لوښی کې واچوو، پر ګیس باندې شیش دو. کله چې دا پر ګیس باندې شیش دو الته دغه د تودوخې حرارت درجه ور باندې زیاتیږي او دغه کلک ذرات چې یو د بل سره کلک سیوي دي کنګل ځین جوړ شوی دی بیرته په ویل کې دوه باندې پیل کی. که چیرې موږ د تودوخې درجه لا هم ور باندې زیاته کړو، دغه د تودوخې درجه د پواسطه سره دغه کنګل مایع چشکیږي په مایع شکل باندې بدلیږي او بل اخره کچیر د تودوخې درجه ور باندې زیاته سي په بڑا شکل باندې تبدلیږي او اسمان ته پورته کیږي. کله چې اسمان ته پورته کیږي، یعنی د هوا د په واسطه سره اسمان ته پورته کیږي، کله چې دا اسمان ته پورته سول هلته بیرته په ورځې ځان ته جوړوي. کله چې ورځې جوړې کړلې، کله چې بیا وروسته ورځې ځان ته جوړې کړلې یو کنګل شکل ځان ته اخلي، بیا کله چې د لمر وړانګې ور باندې وارد سي او لمر وړانګې ور باندې برابر سي نو په هغه حالت کې بیرته دغه چیش کیږي د باران په شکل سره دغه بړاس سپورته سوی دی، بیرته د باران په شکل سره ځمکې ته راکوز کیږي چې په دې سره بیرته په ځمکې کې زیرمې ځان ته جوړوي، لندبل لرونکي هوا ځان ته جوړوي او بیرته موږ او تاسو ځمکې ته اوبه راکښته کیږي. نو موږ او تاسو ویلی سو چې د اوبو د سایکل دوران د ځمکې د کورې پر څلورو اصلي برخو باندې ویشل شوی دی، چې یعنی هوا چې په انګلیش کې موږ او تاسو اتموسفیر ورته وایو، او خپله ځمکه چې لایتوسفیر ورته ویل کیږي، اوبه هایدروسفیر، او همچنان حیاتي کره چې د بایو سپیر په نامه سره ترسره کیږي، او د اوبو د سایکل د سمندر د اوبو له براس څخه پیل کیږي او د اوبو له سمندرونو او د اوبو د نورو سرچینو څخه په براس باندې بدلیږي، لکه څنګه چې مخکې موږ تاسو وویل. نو دا وو درنو زده کوونکو د اوبو طبیعي دوران چې موږ تاسو یې په هکله معلومات لاسته راوړل، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې په ژوندانه کې د انرژي په تولیداتو او کرنیز اقتصاد کې د اوبو ارزښت، یعنې موږ تاسو په ژوند کې کوم ژوند چې موږ تاسو لرو په دغه ژوند کې اوبه، انرژي او کرنیز اقتصادي تولیدات زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري او د اوبو ارزښت زموږ په ژوند کې څه دی. لکه مخکې چې ما تاسو ته یادونه وکړه، درنو زده کوونکو، اوبه چې دي د ژوند حیاتي ماده ده، پرته له اوبو څخه ژوند کول ناممکن دي. که چیرې اوبه ونه اوسیږي موږ تاسو نسو کولی چې په اسانه توګه سره ژوند وکړو، حتی موږ تاسو د که چیرې موږ تاسو په نظر کې ونیسو موږ تاسو د یوې اړتې په جریان کې که چیرې موږ تاسو هیڅ خواړه ونه خورو حتی میاشت هم موږ تاسو ژوندي پاتې کېدلی شو، مګر د اوبو د نشتون له کبله څخه د یوې اړتې په جریان کې موږ تاسو خپل ژوند له لاسه څخه ورکوو. نو ویلی سو چې اوبه د ژوند حیاتي ماده ده، لکه څرنګه چې ښکاري د ځمکې د کورې د مخ له څلورو برخو درې برخې چې دي اوبه نیولې ده. که چیرې موږ او تاسو ځمکه د لوړې ساحې څخه لیدنه وکړو، نو موږ او تاسو ویلی سو چې ځمکه یو شین غوندې بڼه لري، شین رنګه غوندې بڼه لري، ځکه د ځمکې څلورو برخو که چیرې تقسیم بندي وسي، څلورو برخو کې درې برخې چې دي اوبه نیولې ده، یوه برخه یې وچ نیولې ده. نو د اوبو په سلو کې یوازې دوه اشار اته برخه چې سندونو کنګلونو سمندرګیو اتموسفیر او په ترزمکی لاندې او په خاور کې لندبل په بڼه سره موجود دي او دغه زیرمی ورستر بلی په خاور کې زیاتیږي چې دا د زمرو تاسو په ژوند کې ستر نعمت دي چې الله تعالی زمرو تاسو ته راکړی دي او د دې نعمت څخه تاسو الله تعالی برخمن کړی چې موږ تاسو د خپل ژوند په زیات شمیر اړتیاو کې ترې ګټه اخلو، نه یوازې چې موږ تاسو بلکې د انسانانو تر څنګ ونې بوټي ژوي ټول ژوندي موجودات د اوبو پورې تړلي دي، خو له اوبو څخه ګټه اخیستل یوازې په سشلو او ورځنیزو چارو پورې مربوطه نه ده، یعنی یوازې په دغو شیانو پورې مربوطه نه ده، بلکې موږ او تاسو د دې څخه چې الله تعالی دا نعمت موږ تاسو ته راکړی دی د کرنې په برخه کې د صنعت او برېښنایي انرژي تولیداتو لپاره هم ستره ارزښتمن وسیله ده چې موږ تاسو زیاته ګټه ځینې اخلو. ممکن انسانان پرته له خوراکه څخه یو څه موده موږ تاسو یعنی ژوند وکولی سو، خو پرته له اوبو څخه ژوندی پاتې کېدل ناممکن دي د انسان لپاره. انسان د سشلو او ورځنیزو چارو په خاطر باندې موږ تاسو خوږو اوبو ته اړتیا لرو، یعنی هغه اوبو چې د مالګې اندازه پکې لږ وي د سمندرونو او سمندرګیو د اوبو د تروی مالګې لرونکي دي، نو له هغو څخه د کار اخیستنې په خاطر باید په چناشي یعنی یو ډول فلټر اوبه باید وڅښل شي تر څو انسان ته ضرر ونه رسوي. د دې تر څنګ په صنعت کې موږ تاسو یادونه وکړله چې د اوبو څخه په زیاته کچه باندې ګټه اخیستل کیږي چې هر ورځ میلیونونه لیټره اوبه صنعتي تولیداتو لپاره کارول کیږي او دغه صنعتي تولیدات به د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر اهمیت لري. همدارنګه د دې تر څنګ د برېښنا ایزو تولیداتو په کارخانو کې لکه د اوبو څخه د تولید کوونکو ماشینونو د سړولو په خاطر باندې ستر کار اخیستل کیږي چې هر فابریکا چې ده د خپل ماشینانو د سړولو لپاره له اوبو څخه استفاده کوي او په پرمختللو هیوادونو کې بیا دغه ناپاکې اوبه چې دي ماشینونه ور باندې ساړه کوي یا هم نورې اوبه خراب شي بیا دغه اوبه دي بیرته ریسایکل کوي، یو ځل بیا هم بل دوران ور باندې تیروي او په شانونو کې بیا ورڅخه استفاده کوي، ځکه دوی پرمختللي هیوادونه دي پرمختللې ټکنالوژي لري. د دې تر څنګ قدرمن اوبلالي زده کوونکو اوبه په کرنه کې سده ارزښت لري، یعنی په کرنه کې یوازنی چې یعنی هر هیواد چې کرنه او مالداري سرته رسوي د هغوی اقتصاد پر کرنه او مالداري باندې ولاړ وي، هغه هیواد 100% اوبو ته ضرورت لري، ځکه کرنه چې د 100% پر اوبو باندې ولاړ ده، بل اوبو څخه کرنه هیڅ پرمختګ نشي کولای. نو موږ ویلی شو چې د اوړي په موسمونو کې زموږ په هیواد کې د بندونو او کلانونو په وسیله سره کرنیز ځمکو ته اوبه ورکول کیږي او اوبه د برېښنا د انرژي لپاره یو ښه اقتصادي منبع ګڼل کیږي چې موږ په هیواد کې زیات شمېر بندرونه سته چې د هغو بندرونو په واسطه سره موږ تاسو برېښنا تولیدیږي او په زموږ ګران هیواد افغانستان کې د برېښنا لګول کیږي. او زموږ په هیواد کې درنو زده کوونکو د برېښنا د انرژي د لاسته راوړلو لپاره مهم بندونه چې دي د هلمند په وادي کې، ننګرهار، لوګر، هرات، کابل او هیواد په شمالي سیمو کې کرنیز ځمکو ته اوبه برابروي چې د هغو د لحاظ څخه زموږ کرنیز محصولات لا هم وده کوي. اوس نو درنو زده کوونکو د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې د اوبو د لګولو حوزې په هکله معلومات لاسته راوړو چې د اوبو د لګولو حوزې په خپله د ځمکې د جوړښت او اقلیمي ځانګړتیاوو په روانو ولاړو او تر ځمکې لاندې د اوبو باندې مستقیم ډول اغیزه لري چې د افغانستان یو له غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو په همدې قبله څخه د اوبو حوزې د هندوکش د غرونو لړۍ او د هغه لوړې برخې جوړې کړې دي چې دغه ځنګلونه بیا دغه کوم د اوبو حوزی چې په تیره بیا په کنګلونو او واوري چې هر کال په وهان، پامیر او ختیځ لویدیځ هندوکش او د بابا غر باندې د ژمي په موسم کې یو پر بل باندې واریدیږي، یو پر بل باندې پریوزي، په اوړي او پسرلي کې بیا ویلې کیږي، ځکه د لمر د حرارت درجه ور باندې زیاتیږي، نو دلته دی بیرته ویلې کیږي او په بیلابیلو حوزو کې د روانو اوبو د سرچینو د رامنځته کېدو لامل ګرځي چې په ژمي کې د واوري او باران د اورښت له امله په پسرلي کې او په اوړي کې بیا د سیندونو د اوبو زیاتیږي چې ځینې وخت بیا سپاند سي، یعنی په سپاند شکل سره راځي او د سیلابونو او توپانونو د جوړېدو لامل ګرځي چې زموږ د هیواد په نباتاتو د نشوالي له امله څخه د خاورې د له منځه وړلو او جوي جاړیو لامل ګرځي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو له بلې خوا څخه افغانستان ځمکې ډېره اندازه رسوبي خاوره لري، نو په همدې ترتیب سره د اوبو د جلب لپاره لوړ قابلیت لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې خپل ځانګړي موقعیت له کبله څخه یې زیاتې د ځمکې لاندې زیرمې لري چې د هېواد په بېلابېلو سیمو کې د چینو او د کاریزونو د راایستلو لامل ګرځېدلی دي، او دغه سیمې چې دي د افغانستان په بهیر کې ستر اهمیت لوبولې دي. نو ځکه موږ او تاسو ویلی سو چې په مجمع کې افغانستان په نیمه صحرایي او استوایي لاندې سیمو کې پروت دی، او هغه اوبه چې هر کال افغانستان په سیندونو کې بهیږي د افغانستان د روانې اوبه په سلو کې یوولس د سیند حبزې ته رسېږي، او اووه نوي برخه یې بیا د هېواد دننه په دښتو کې ځي او ولاړو اوبو ته د همانونو ته رسېږي، او پاتې نورې برخې بیا په سلو کې شل نور ګاونډي هېوادونو ته لکه ازبکستان، ترکمنستان توزی چې د هېواد په ختیځو سیمو کې د سیندونو د بفت لوړ په لویدیځو سیمو کې پراته دي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو زموږ ګران هېواد افغانستان سیندونه چې دي د اوبو حوزې چې دي هغه پر پنځو برخو ویشل سوي دي، چې لومړنۍ حوزه د امو حوزې په نامه یادیږي، دویمه د هریرود حوزې په نامه یادیږي، درېیمه یې پخپله د سیند او د کابل د سیند حوزې په نامه یادیږي، څلورمه پخپله د سیستان او هلمند حوزه ده، او پنځمه یې هم نور شمېر حوزې دي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکې برخې کې کورنۍ دنده تاسو ټول درنه زده کوونکي به خپله کورنۍ دنده په وخت اجرا کوئ. پوښتنې دي: په طبیعت کې د اوبو د دوران تشریح کړئ. دویم، د اوبو د لګولو حوزې په لنډ ډول تشریح کړئ. درېیم سوال: زموږ په هېواد کې زموږ په ژوند کې اوبه څومره ارزښت لري؟ نور نو درنه زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت ته لپاره.
د ازادۍ راډیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا